کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي طالبان دې یا د جګړې لاره خپله کړي یا دې د سولې. په غزو کې قومي مشرانو پر اوربند ټینګار وکړ.
اوربند وکړه، امتیاز له هغو باد واخله.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان میرمنو وضعیت ته اندېښنه ښولې او یو شمېر افغان فعالې د دې اندېښنو ریښه په ناامنۍ کې ویني. د زهرو کاروان په خپرونه کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو چې د نشې د روغتیا په اړه وایي.
ډېر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه پې ځای ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسېږي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د انجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی دی. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلله او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ویلسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې له القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حملې وکړي. ښاغلی ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی، د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 13 له افغانستان ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځای ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسېږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سه شنبې د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیلزاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبره نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستانه ووځي.
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
د افغانستان له خاورې به پر موږ د هرې حملې د وی ځالې په توګه د القاعده یا بلې هرې تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپلو شمنو د پوره کولو مسؤول وبولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریزم ګواښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې له افغانستانه د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستان وویستل شي، ځکه داسې ویره شته چې طالبان به یې ووژني. خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه بللې ده. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی چې سبا به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د وی پاڼې له مخې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 13 له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یوه تاریخي پریکړه ده، خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت د پایداري او د سیمې ثبات ته خطرونه هم لري. په دغه استماعي غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام په اړه هم خبرې وشي. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو لړۍ چې په روژه کې درول شوې وه پرون بیرته پیل شوه. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف رسنیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
امروز چهارشنبه همین مسابقات پیگیری خواهد شد که تیم دختران رویال کابل با عدالت مسابقه خواهد داد.
پرون سه شنبه د استقلال او آشیانه تیمونو لوبه وکړه چې استقلال 3-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه لازري راډیو اوري. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. دغه لیدنه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د نړۍ د دغو دوو سیالانو روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې د کړکېچن حالت کې دي. روسي چارواکو ویلي چې دغه دوه لوړ پوړي ډیپلوماتان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې سره ګوري. دا غونډه نن د آیسلند په پلازمینه د ریکیاویک کې جوړیږي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې میاشت د خپلو ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د احتمالي انکتنې په اړه هم خبرې وکړي. فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین در په اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د روانو جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د فرانسې د ولسمشر مانی پرون نوښت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ایمانوئل مکرون، مصر سیال عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړه کړې ده. درې وړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه وکړه. لومړی دزبندي، دویم اوربن او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د دواړو لورو ترمنځ پرون هم جګړه روانه وه. فلسطیني چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 35 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي دي.
اساسي رادو په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شورونه کې زموږ پرونه دی. FM 0.5 نیولې شي. احمد چې پریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په ټکنیکی برخه کې میر احمد سپه را سره مرستندوی دی. زلمی خلیل صاد وايي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولی که سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې لاري نشي بریالي کېدای او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره مخامخ شي. د شاغلي خلیلزاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو آزمایش دی چې وشي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې شاغلي خلیلزاد د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم دا اندېښنه بې ځایه وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای طالبان په هولي چې له نظامی لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوه ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوي طالبان روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني استازو سره خبرو کې اعتراف کړی چې د افغانستان شخړه نظامی حل نه لري او سیاسي هوکړه کولای شي چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمیخت بللی چې په خبره یې وبخیي چې آیا دا ډله غواړي د خبرو له لارې روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیلزاد شپږل مجلې سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې د خپل بندیانو ازادي او ترخوایي لوتورو نوم لړونو د خپل مشرانو د نومونو وستل غواړي، هغه څه چې ښکارا د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړی خو اندېښنه یې هم ښودلې که چیرې سیاسي مشران یې وخوله نشي او هر یو یې د نوي ملسی په څیر جلا لار غور کړي دا به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې د نظامی لارې واقعته در رسیدو حد څه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې خاغلی خلیلزاد د شنبه پر ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې حمله افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د امریکا پر تګلارې خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې هغه اندېښنه هم بي ځای وبلله چې ګني د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به افغان پوز لمن زولاړ شي او طالبان به بیا واقعته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته طالبان د جګړې او د جګړې لارې واقعته در رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکي پاړه له دوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکونو سره مخ دي. دوی د خبرو لارې د سولې لار غوره کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلی سي چې په نړیواله کچه درناوی کیږي. خو که طالبان له نظامی لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي منځوي بسي له سیمه ییز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي. له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څام زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي خو د کانګرس یو شمیر غړو د سولې په اړه د طالبانو په ارادي شک وښود. جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مک‌کانل:
نږدې داسې بریښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هېواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیلزاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز په ګټې دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لېږدول کېږي. خلیلزاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې وویل دا وړاندوینه سمه نه ده چې ځینې په دې باور دي چې ممکن د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان د افغانستان حکومت نسکور کړي او کابل به ونیسي. بل لور ته یو شمیر کسانو په غزنی کې یو شمیر قومي مخورو د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د غزنی یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونو تنه ولسي کسانو ترڅنګ یو شمیر دولتي کسانو برخه اخیستې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي د نظام او جمهوریت ملاتړ د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی وو او ځینې ویناوي وکړي. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا کته افغانان لزان سره ومني کته دي افغانان ومن سره سي کته افغان ته ورور وایه کته ورور وزن بند کې کته یو اوربند تلال شه افغانان داسې پټستر کې خلک نه دي تا ته به پټیر قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوریو مو غږ وکړ تر څو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای سي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپلو خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلې او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. هغه له ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نوره لاسوهنه پرېږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اوړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس په شنوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. اوس هم اقتصادي خبر.
ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد نندارتون کې به 60 قلمه کورني تولیدات چې دا مهال د افغانستان په صنعتي ښارګوټو کې تولیدیږي نندارې ته کېښودل شي.
صنعتکار از تمام ولایت افغانستان دعوت شدن برای اینکه بیان محصولاتی که دارن به نمایش بگذارن.
نوموړي وویل چې په دغو 200 غرفو کې به هغه کورني تولیدات او صنعتي مواد چې افغانستان دا مهال ځان بسیاینې ته نږدې شوی نندارې ته کېښودل شي. د یاد درې ورځني نندارتون 50 سلنه غرفې به د مېرمنو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا ډول نندارتونونه د هېواد د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره ګټورې پایلې لري. د ننګرهار د هندوانو سږني حاصلات به سباندې 9000 ټنو ته ورسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر روسمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په 1995 هکټار ځمکه کې سږکال هندوانې کرل شوې چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک ټنه حاصلات ترې ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د دې ولایت په 1340 هکټار ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې چې 3600 ټنه هندوانې ترې ترلاسه شوې وې. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1495 افغانۍ.
اساج رډو په منځني صفاتو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. فرانسې له مصر او اردن سره په همشغي د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی. د دوه درې وړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمېر هم له 200 اوښتی دی. د اساج رډو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زما همکار اوري.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسیدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربند، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او ټونس لخوا وړاندې شوې طرحې رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 300 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څخه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 تل ور شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دې ونښته چې د می په لسمه اقصا جومات ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو له نښتې وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، بارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونې په دې برخه کې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي.
هاش د سب رسپانی ټینګار کړی چې د دولت عالی شورا لپاره مشورتي رول کافی نه دی. د لیکوال په وینا چې د دولت عالی شورا د 1999 کال د ثور د 38مې د سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړیږي چې موخه یې سیاسي اجماع ده. وړاندې راغلی چې د دغه اجماع د جوړولو دنده دا ده چې ولسمشر ته په ملي مسایلو کې سلا مشورې ورکړي او کړي به یې هم د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو له منځه غوره کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تر مشورې هاخوا دغه شورا ته هیڅ واک نه دی ورکړ شوی چې دا د دولت عالی شورا لپاره کافی نه ده او په خبره یې باید ورته د پریکړو صلاحیت هم ورکړل شي، کنه د دوی په باور د دولت د عالی شورا مشورې به کوم ځای ونه نیسي. د ثور رسپانې بیا له سیاسي مشرانو سره د ولسمشر له غونډو د یوې بخبري سرچینې له قوله لیکلي چې د دغه شورا د غړیو لیست د وروستي کېدو لپاره بحثونه روان دي او د دولت عالی شورا ډیری غړي به د سیاسي ګوندونو مشران وي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا معلومه نه ده چې د دولت عالی شورا به یوازې مشورتي رول ولري او که د پریکړو صلاحیت هم ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په وینا په دې اړه بحثونه روان دي. د سرچینې په وینا د دولت د عالی شورا د غړیو نوملړ د همدې اونۍ په پای کې وروستی کېږي او په وینا یې د دغې شورا ډیری غړي به د ګوندونو مشران وي. پردي جنګیالي او پردی جګړه، دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د افغان ولس بچیان دي. د دوی د بیلابیلو لاملونو او پارونو له امله جګړې ته مخه کړې او دوی ته دا مفکوره له بهر په ځانګړې توګه له پاکستانه ورکړل شوې ده. خو د لیکوال په وینا په اصل کې اوس طالبان د سولې لپاره ډیر لیواله دي، ځکه په خبره یې کله چې بهرني ځواکونه مخ په وتو دي نو هغوی ته هر څوک دا خبره کوي چې له چا سره جګړه کوي او طالبان دې پوښتنې ته په بنیادي توګه ځواب نه لري. ورځپاڼې همدارنګه ادعا کړې چې اوس له همدې عمله د طالبانو په جامه کې او د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړې توګه پاکستانیان جنګ کوي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت دې په دې برخه کې د خپلو ستراتیژیکو ملګرو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په همکارۍ پر پاکستان فشار راوړي چې له جګړې لاس واخلي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان شزو د وضعیت په اړه اندیښنه شي او وایي چې نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره دغه سازمان د شزو د چارو مسؤلې دربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستانه خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او انجونو بلاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا د افغان شزو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولی شي په افغانستان کې پر شکیل اړخونو فشار راوړي څو د شزو راتلونکې یقیني کړي. نور په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونځو سره مخ دي. د آسیا لپاره دغه سازمان د ښځو برخي مسولې هیدربار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او انجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او انجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای سي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
سازمانونه باید ډېر فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنګ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یو مطمئن شي چې که جنگ خاتمه را پیدا کوي چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه د سیاسي د لحاظ نه او فرهنګي او کلتوري لحاظ نه کوم خاص تغییرات راغلی نه دي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوې د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
تاسو له پیغامونو
د پیغام ریکارد کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بې وزله خلکو مرستې اعلان کوو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو، د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه، دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې چې څومره دی وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی دا تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، خبره ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، د بمه زنده سره یو په ورو کې ژوند کوو، ما یې مدرسې خاطر نشته چې موږ خاطر وایو دغه څه پوښتنه سترګې ګرځي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی پټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي چې د نشيانو د روغتیا په اړه غږېدلې دی، د یو نشي پیغام د سره شریکو او نور اګن مطالب د نشو په ارتباط په دې پروګرام کې د مخدر موادو د کرکلې په ارتباط هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خووس د کووېډ 19 ناروغي په اړه یو مطلب لرو. په کووېډ 19 ناروغي یو شمېر کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. یو شمېر کسان چې پر درملنې له کال زیات موده وړي لا هم د کورونا ناروغي له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
ټیکسي چلوونکی ګیری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان و. دی په لندن کې اوسي، وایي ډېری وخت به یې د کاري ورځې په پای کې ورزش کاوه. خو تیر کال هغه مهال چې کورونا ناروغي وځاپه، اوس د خپل کور په انګړن کې ګرځېدل لا ورته ستونزمن شوي دي.
ټیکسي چلوونکي ډېر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډېر کار کاوه او هیڅکله به هم په کور کې نه کېناستم. تل مې کار کاوه، یا به چېرته تلم او یا به مې ورزش کاوه. اوس هیڅ کار نشم کولی. نه یوازې له فزیکي اړخه کمزوري شوی یم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګیری په منظم ډول هر ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کورونا ناروغي د اوږدمهاله اغیز درملنه وکړي. خو دا یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کورونا ځپلي هم په لندن کې د کینګ جارج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډیری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې دا ستونزه نه درلوده. د پوهېدو وړ ستاسو ټول ژوند د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلېږي چې یو څه کولی شي. د شوک او خفګان نښې نښانې کیدای شي هر چا سره پیدا شي.
لروختیایی پلوه کورونا دلته عموما هغه خلک ډیر ځپلی دي چې د دغه ناروغي پر مهال په روختون کې بستر سول. دوش پیته کلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کورونا د روختون تر بستر ورساوه. مخکې په خپل دکان کې کار کاوه، خو اوس پر لارې په اسانۍ قدم لا نسی وهلای.
دا څو ورځې کېږي چې ایله مې وسو کولی د ګرځېدو لپاره خپله مرستندویه آله لیرې کړم، خو لا هم له یوې لکړې کار اخلم. که څه هم کور کې له لکړې غیر هم ګرځېدای شم، خو چې بهر وزم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیې لپاره یو څه راسره وي، ځکه ځینې وختونه د تګ پر مهال خپل توازن هم نشم ساتلی.
که څه هم دا لا روښانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشحاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کورونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
په نړۍ کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 1.5 میلیونه ته رسیدلی دی. دا ساتي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سحر کاروان خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیرز راس ویلسن وای د اسلامي دولت ډله یادداشت تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په روسیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسکونه کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرست خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواک تیت او پراک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیدونکي دي. سلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سېشنبه د امریکا د کانګرس وی اجتماعي غونډې ته وکړې. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو لړۍ چې پروژه کې درول شوې وه پرون بیرته پیل شوه. تاکل شوې ده د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. دا لید کاته د شمال تر سره کې چې د نړۍ د دغو دوه سیالانو روسیا او امریکا ترمنځ اړیکې په کړکیچن حالت کې دي، او فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین د روانې جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د فرا والی وای په فرا ولایت کې د نشئی موادو د تولید د سکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
د محکمو لخوا تر څلویښتو ډیر قاچاق کوونکي په بانډ باندې محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو یو څلویښت قاچاق کوونکي چې د قاچاق او څلویښت خزې دلودي او د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي وو، له دوه څخه نیولې بیا تر اتلس کالو پورې په بانډ باندې محکوم کړل. د نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له دې محکوم شویو خلکو سره اووه شپېته کیلوګرامه هیروین، دوه څلوېښت کیلوګرامه مورفین، یو سل یو څلوېښت کیلوګرامه تریاک، نږدې شل کیلوګرامه ښیښه، یو سل شپږ نوي کیلوګرامه چارس او اته سوه کیلوګرامه بنګ نیول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې تر سلو کیلوګرامو ډیر چارس او زرګونه نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو سل اویا کیلوګرامه چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل په دوهم اقدام کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ د مارکو په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو ټیلر موټر کې تر 15 زره ډیرې نشه یي ګولۍ او یو سل 22 سیټه موبایلونه ونیول. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو څوک نه دي نیول شوي. په پنجشیر ولایت کې دوه تنه د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل 40 کیلوګرامه چارس چې د ګازو په یو ډبه کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د یو سراچه موټر په وسیله له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړل شي، د دالاسنګ په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او دونه وروسته پی خداده چی پوو ولایتونو کی ده نشه موادو اتل اسپلورون کی ونیول شول. لنشه مواد سره ده مبارزه زنگر پولیسو پا تیره اونه کی ده افغانستان پوو ولایتونو کی عملیت کردی چی پا نتیجه کی ده نشه موادو اتل اسپلورون کی نیول شویدی. ده دوی سره نجدی لس کلوگرام نشه مواد لکه هیروین، خیخه، نشه گولی، چرس او تاریاک هم نیول شویدی. لبل خواه دا متادین و دا درملن زربستریز روختون رئیس محمد ظاهر سلطانی آزادی را ریتو ویل دا امیروفتی وزارت کارکون کو دا کابل خار للمره او اتم ناهی چخه یو سلوشل تن متادین را طول او دا درملن لپاره دا ابن سینا زربستریز روختون تواسته ول.
دا نشه مواد پا برخی که ما دا اونه مهمی پیشی واری دلی تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د فرا والی وایي چې په فرا ولایت کې د نشه موادو د تولید دستګاوی طالبانو په خپل واک کې اخیستی دي.
د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي هلته نشه یي بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځینې ښځې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په خشونت میتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کیدو لامل کیږي.
له یوه داسې ځوان سره مرکه لرو چې د پان له تشو پاکټونو څخه خیمه، فرش او د لوبو سامانونه جوړ کړي دي.
دغه خپله پان یا نسوار چې د اوله دروازه یا زینه ده د مخدراتو لپاره.
د هارون پنوم یو معتاد وای چی د نشې له عمله خوینځای راڅخه پاته سو.
دکان کې تقریبا 3.5 لک په مالو بس تقریبا 50-60000 روپۍ ورسېږي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه شوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د فرا ولایت ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشه یي موادو د تولید کارخانې جوړې کړې دي. د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل افغان نظامي ځواکونه د دې ولایت د نشه یي موادو د تولید پر ځینو کارخانو هوایي بریدونه کړي، خو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دا عملیات ورو او په ډېر احتیاط روان دي. په ملي شورا کې د فرا استازي وایي چې وسلوال طالبان، غیر مسؤول افراد او مافیایي ډلې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په برخه کې تر خپل منځ سره همغږي او همکار دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو څو اونیو کې په فرا ولایت کې د دولت امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو مخالفینو ترمنځ خونړۍ جګړې وسوې، خو له دې جګړو سراسره بیا هم د فرا ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو نیش وهل دوام لري. د فرا ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت شیبکو، قلقه، بالابلوک، حک سفید، بکوا او پرچمن ولسوالۍ چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، د دې ولسوالۍ په 1500 جریبه مځکه کې کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل هغه ولسوالۍ چې د طالبانو په واک دي هلته د نشه یي موادو جوړولو کارخانې هم جوړې کړې دي.
د فرا ولایت هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې دي هلته نشه یي بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي. طالبان د نشه یي موادو د پروسس دستګاوي هم لري. اوس د هوایي بریدونو په بهیر کې موږ دا کوښښ کوو چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي، ځکه چې طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. نو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ په عملیاتو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیستل کیږي.
پروسږ کال هم په فرا ولایت کې تر 1000 هکتار ډېر مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې له مخې په 1399 شمسي کال کې د 1398 شمسي کال په پرتله په فرا ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 30 ډېر سوی و. د ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال په راپور کې د نشه موادو د وضعیت په اړه یادونه سوې چې تر هلمند وروسته فرا دوهم ولایت چې ډېر کوکنار پکښې کرل کیږي او د دې تر څنګ د هیروئینو او شیشې جوړول هم پکښې ډېر سوي دي. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازي ګل احمد اعظمي وایي چې په فرا ولایت کې وسلوال طالبان، غیر مسؤول وسلوال او نشه یي موادو مافیایي ډلې په ګډه همکاري د نشه یي موادو کاروبار کوي.
فرا ما خو
په فرا ولایت کې مافیایي ډلو، غیر مسؤولو افرادو او دولت ځینو وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو لاسونه سره یو کړي دي. دوی هم د نشه یي موادو په قاچاقو او هم په ترانسپورت کې یو له بل سره همکاري کوي، آندا چې یو د بل پوستي ویني او یو له بل سره همغږي لري.
کلوی خوا په فرای ولایت کې طالبان نشه یي موادو په کاروبار تور نسوي، خو له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکل سوي پیغام له لارې ویلي چې طالبان د نشه یي بوټو په کښت، نشه یي موادو په جوړولو او قاچاقو کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د تولید دستګاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراري د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ډیرای معتاد میرمنې تر درملنې وروسته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله بیرته نشو ته مخه کوي. دغه ډول ښځې چې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي، ځینې یې وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کېدل. له همدې امله دوی یوازې سوي او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې له معتادو میرمنو سره ناوړه چلند د دې لامل کېږي چې د هغوی درملنه نتیجه ورنه کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو هغه قربانیان میرمن چې د نشه پرې خودلو وس هم نه لري،
دوه کال تیر دی پر سارای د زیزه په کور کې
فاطمه چې د خپل میړه لخوا موتاده شوی او بیا د هغې لخوا خې پرته طلاق شوی ده، تر طلاق وروسته هم د خپل پخواني میړه له شره نه ده خوندي. پخواني میړه یې څو ځله هڅه کړې چې دا همداسې خپلو نشو ته دوام ورکړي.
دا عمل می پاته سچولاړه م بیا ما غم خاون قبرستانو کې ودی ولا م سرای شمالي بازار کې کور دی دل درته له خاته مرزه یو د دوا وه ما ورته لازمه دې شپخانه راغلی م دوا نه و ما بل یو راغ اسکار و زما خاون یو چې بالا خو وای وای تا ول خز ته جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای واخه سل موتا دې کړ ششری دې کړو سیا دوا ورته ورکایې.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د څیړنو لمخې پروسه یو دوه کلونو کې د نشو لملاله خزو سره زور زیاتی ډیر شوی او دغه ډول ډیری پیښو نتیجه طلاق وی.
ما تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم.
لیلی ما یو بل میرمنه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله نشو ته مخه کړې ده. دا وایي چې میړه د کورنۍ شخړې په نتیجه کې له کوره وشړله، څرنګه چې د اوسېدو ځای نه درلود مجبوره شوه چې له یو معتاد سړي سره واده وکړي او هغه یې په نشو اخته کړي. یوه بده خورلنه می درلوده چې ډیره بې وزله و، څوک یې نه درلود. ما په کور کې ځای ورکړ، د کور سامان او پیسې مې ورکړې. یوه ورځ مې وړوکی بچی ناروغه و او ډاکټر ته مې بیولی و. کله چې کور ته راغلم ګورم چې ښځه په کور کې نشته، د کور سامان یې وړی و او زما لونې هم له ځان سره بیولی دي. تر هغه وروسته زما خاوند او زامنو مې زه ډیره ووهلم، ویل تا ولې دا ښځه کور ته راوستل. خاوند می راته ویل چې تر څو زما لونی پیدا نکړي بیرته کور ته را نشي. د معتادینو د درملنې ارواپوهان وایي له کومو معتادو میرمنو سره چې په کورنۍ کې زور زیاتی کیږي، په ټولنه کې هم په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. په کابل کې د معتادو میرمنو د درملنې سلبستریز روغتون ارواپوه مرسل احمدی وایي چې ډیری معتاد میرمنې تر درملنې وروسته په کورنۍ او ټولنه کې د زور زیاتی له امله بیرته نشو ته مخه کوي.
خشونت میتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي. دغه ډول د درملنې بهیر هم ګډوډ کوي، ځکه کله چې یو ناروغ جوړیږي د کورنۍ درک او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې له روغتیایي مرکز څخه روغ وزي او بیا ډبول کیږي، بے باور کیږي. کره خبره ده چې د درملنې بهیر هم ټکنی کیږي او ناروغ بیرته نشو ته مخه کوي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو ښځو سره د مرکو پر بنسټ له ښځو سره ډیری زور زیاتی معتادینو کړی دی. د مشرانو جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشره ګلالۍ اکبري وایي چې په افغانستان کې تر درملنې وروسته د معتادو ښځو د ملاتړ پروګرام نشته. څرنګه چې په ټولنه کې د احتیاط لمن ډیره پراخه ده، نو ښځې دې ته اړ ایستل کیږي چې له زور زیاتۍ څخه د خلاصون لپاره نشو ته پناه یوسي. په افغانستان کې ډېرې معتادې ښځې شته. کله چې دوی تر درملنې وروسته له روغتون څخه خارجېږي، په کور کې زور زیاتی ورسره کېږي. علت یې دا دی چې هغه وزارتونه چې په دې برخه کې کار کوي، دې ته یې پام نشته چې باید د معتادو ښځو ملاتړ وشي، لاسنیوی یې وشي، ټولنې ته بیرته راګرځېدو زمینه ورته برابره شي، د اقتصادي او اجتماعي پلوه یې ملاتړ وکړي. ارواپوهان باور لري چې عادي ژوند ته د معتادو میرمنو بیرته راګرځېدل به د هغوی ماشومان هم د نشو له خطر څخه خوندي کړي، ځکه چې ډیری ماشومان د خپلو معتادو میندو لخوا په نشو اخته شوي دي. آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد د انسان پر پوستکي څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالغفار غیور خبرې واورو.
عموما هغه کسان چې معتاد دي، هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودی یا نشه یا اشتیای خراب وي. نو په دې وجه په ټول بدن باندې، خصوصا په جلد باندې، منفي تاثیرات دغه د اوبو د کموالي، د ویټامینو د کموالي، د غذایی موادو نورو د هغو د کموالي د وجه نه جلد د چوملکي شروع کوي، یا د جلد لاندې کوم شحمیات موجود دي هغه ورو ورو کمیږي. د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټي ځواني چې جلد خپل لري هغه له منځه لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. د میوند هوشمن په نوم یو ځوان د کابل ښار له کوڅو څخه د پان 20,000 تش پاکټونه راټول کړي، او له دې پاکټونو څخه یو خیمه، یو فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي. دا چې د ښاغلي هوشمن د دې کار هدف څه دی، دې کار ته یې څنګه ورپام سو، او پر ټولنه به د دې کار اغیز څه وي، په دې اړه مې له ښاغلي هوشمن سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې یې د پان پاکټونه راټول کړل.
پاکټونه مو ټول کړل د ساحې نه، او بلاخره دغه نه مو 5.5 تر 4.5 متره پورې خیمه جوړه کړې ده چې خلک وویني، او د مسافراتو په مقابل کې دوی عامه پوهاوی پیدا کړي. او څنګ ته یو فرش مو جوړ کړی ده، فرش هم 3.5 پر 4.5 ده. تقریبا دغه فرش که پیسې وسنجوي تقریبا 2-3 یا 4-5 دانې قالینونه کېږي چې مونږ یو غریب وګړي ته کوی شو چې وایخلو، او وینداسې خیمه باندې تقریبا د 3.5 نه ډېر پاکټونه استفاده شوي دي. کچیرې استفاده کوونکي دغه پاکټونو نه پیسې باندې ځان ته یو کور جوړ کړي، یو سقف جوړ کړي، دا به ښه وي د دې په ځای چې د پان یا د نسوارو نه استفاده کوي. او همدغسې د کرکټ د وسایل نه مو وکټ او بیٹ انتخاب کړی ده، څنګ ته یو فوټبال توپ مو پخ کړی ده. هدف مو دا ده چې مونږه کچېرې د مسافرات نه استفاده ونکړو، کوی شي خپل ماشومان ته د ورزشي وسایل واخلو، د دې په ځای باندې چې ځان ته تاوان رسوي، او د پان پاکټونو نه یا د نسوارو نه استفاده دوی کوي.
په دغه ټولو کې کراته وایي چې څومره پاکټونه به تاسو کارولی؟
تقریبا 20,000 پاکټه ما په دې باندې استعمال کړی ده، او شپږ میاشتې مې دا ټول کړی دي. کله چې وظیفې ته راتلم هم پاکټونه مې ټولول، او بلته چې وظیفې نه کور ته تلم هم دا پاکټونه ما ټولول. بلاخره دا مې داسې یو نمایش برابر کړی ده چې خلک لپاره عامه پوهاوی وشي.
ولې دې یوازې د پان پاکټونه راټول کړي دي، او له دې څخه د خیمه، فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي؟
د کوم پاکټونه چې ما ټول کړي دي خارجي او داخلي پاکټونه دي. 12 رنګه یا 12 کمپنۍ دي چې په دې باندې کار یا پانګونه کړې ده، او اکثریت یې متاسفانه چې افغاني کمپنیان دي چې د جوړوي او بازار ته عرضه کوي.
دا فکر تاسو ته څنګه پیدا شو چې ته باید دا یو خیمه جوړه کړې؟
یو راز یو شاگرد چې تقریبا د شپږم صنف او کوم صنف دراغه دکاندار ته لاس افغانۍ ورکړلې او دغه پاکټ د نسوار یا پان په پیسو واخیست. دغه لک مې تعقیب کړ، دکان نه باندې نور ملګری یا امزول یم ولاړ و، دلته پاکټ سره خلاص کړ تقریبا شپږو نفره. د دغه پاکټ نه چې په منځ کې دولس دانې دي فکر کوم ټول استفاده وکړه، او دغه ماته واقعا یوه انګیزه راکړه چې زه باید د دې په مقابل کې خلک ته عامه پوهاوی ورکړم.
په څنګه ځایونو کې تاسو دغه پروګرام پر مخ وړئ؟
کوم پارکونه چې په کابل کې دي، کوم پانتونونه چې دي، څو ځایونه تقریبا و اته ځای مو ټارګټ کړی ده. په دغه ځایو کې دا به ودرو او خلکو ته به بروشرونه د دې په مقابل کې توضیح کړو، او همدغسې څنګ ته یې هلته په لاسپیکر باندې مو غږېږو. خلک ډېر ښه علاقمندي ښیي، ځکه چې دا پاکټونه چې دي ډېر یو ښه شو لري.
دلته خو نور نشه یي مواد هم شته په افغانستان کې رواج دي، ولې مو یوازې د پان پاکټونه انتخاب کړل؟
دغه خپله پان یا نسوار چې دا اوله دروازه یا زینه ده د مخدراتو لپاره. کله چې یو ماشوم یا اول ځل لپاره دغه پان یا نسوار استفاده کوي، دغه خامخا مخدرات ته مخه کوي، متاسفانه چې دوی متد کیږي.
ستاسو په نظر دغه ډول پروګرامونه یا دا ډول کمپاینونه به په ټولنه کې کوم اغیز یا کوم تاثیرات ولري؟
مواد مخدر په افغانستان کې متاسفانه بخي زیات شوی ده. تاسو ګورئ چې متدین په هر ځای کې پراته دي، دا د یو دم نه متدیږي، دغه ځینه شروع کیږي، ورو ورو دوی ځي مواد مخدر څنګه مخه کوي. نو بالاخره مونږ باید دغه لړۍ ته ادامه ورکړو.
د دې کمپاین د پرمختګ لپاره، پرمخ وړلو لپاره چا در سره مرسته کوي؟
تر اوسه خو متاسفانه داسې خاص مرسته راسره نه ده شوې. خو کوم ځای کې چې زه کار کوم، د دوی نه ډېره مننه کوم چې زه یې ومنلم. بالاخره دا کمپاین مو دلته افتتاح کړ او زه یې تشویق کړلم.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1216 نوي منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت 25 کلن معتاد چې خپل مستعار نوم هارون خی وایي چې په ښوونځي کې یې د 400 نشه پیل کړه، او وروسته د همدې نشې له امله ښوونځی ځینې پاتې سو. دا چې هارون څنګه چرسي سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
زه اول مکتب کې وم، بس خراب ملګرو سره مخ شوم، بس وتلو مکتب نه بیرون چار څمسکر پټ پټ دا موس کول اول دفعه خوان دی راک مل دغه ده بس تلو چا کرته با دغه نه چار سره د خوان نه راکاو شیشه باندې وا وختلو بس شیشه موس کولې بس سلو سلو شیشم خوان دی رانک بس اخري پودر ته راس واچو اخر منجام خراب شو بس مکتب نه پات شو الته چاره کیم دکانو جلال آباد کې بس دکانم اول خو خچ چلید اخرو کې نشه شې را باندې زیات شو دکانم را نه پات شو دکان کې تقریبا 3.5 لک روپے مالو بس تقریبا 15-20 روپے ته ورسېد ټول برته ولې څنګه چل دواله کې ورس پر دکان دغه کې تپچا درو درو ولې کله چې دغه فلان کې دوه واغسته فلان کې دوه واغسته اخر کور کې مل باندې پوي شو ولا ده خو مو سره چل کې یو دسته دواسته ده بل اخر دکان نه پات شو ډیر خراب کړم ځان تم قتل سي بادام راته مال دا څنګه چل ده سات ایران اغسته او ور شهر ایران اغسته او چا سره من دو خبری نشو کوله جنگ میکوله چیخه خبری ما تا کوله ما وانده خنه لگیده زرم پس یا چیه کوله یا جیگه ده ما یا تلمه یا رقم حساب ایران بخی اغسته او بغیر ده نیشه نور بخی مونگ انسانان نیو مثال موتر که چی تیلا چه چی بغیر ده تیل نه چتره نشی موټر کنه دسه شوای مچ زنه شونه کوم زنه پلا نه شو مطلب اخه ملګری ټول لرن لاړ اعتبار ما باندې نه کوله ما کې نشانه کوله مکتب به اخلاص کړه او خپل جوان به مختورله فامیل ته به خدمت کوله خپل ملګرو سره مخم پانتون به ویلی زبر ډیر مختتلمه نشه نه ډیر ورسته کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی، او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
درغلو
دومره په زوره دروازه ټکې. ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دی خیر کی، څه خبره ده؟
خو خبر یې خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې څاړه لري.
څنګه په تا څاړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته حاجت نشته. جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی.
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریا نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کوي نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. مخکې ځه.
خوشي مې کوي کلی دې راځیرې کړه. زو ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې چې پوډري بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې جا.
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم. ما چې تښتم خو نه خوشې مې که
نه دې خوشي کوم. په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه خوشې مې
که روانې.
مخکې شه. مه مې کشه.
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره باندې دی.
ها ها هغه هلک یادوي چې د موټر د غلا په تور مو نیولی وو.
هغه یاد ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورئ ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه وو.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشې کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی. په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي. که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده. هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونی پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.